آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم بده هله چیروغ جوړی د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهرنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د پنځم بیورز د 1395 هجری لمریز کال د کب د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې شپاړسمه ده. په روانه خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارانو په یو احتجاجه غونډه کې د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې په پاکستان فشار راولي تر څو په ډیورنټ کرښه تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د قندهار، کوټې او چمن ترمنځ د لارې په بندېدو سره په قندهار او نورو شاوخوا سیمو کې په نرخونو څومره تاثیر شوی دی او د افغانستان ختیځو ولایتونو کې د شولو د پروسس یوه لویه فابریکه غواړي چې د سلګونو بزګرو سره د شولو د کر قراردادونه لاسلیک کړي. درنو اوریدونکو، په دې هکله باندې رپورټونه اورېدی شئ، خو د خبرونو نه وروسته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته په تفصیل سره در وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، پرون د امریکا د مشرانو په جرګې کې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره کار کړی د خاصو ویزو په شمار کې زیاتوالي غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتي دي چې د هغه ورباندې احترام وکړي چې د ډسمبر په میاشت کې پرې موافقه شوې وه. او د امریکا یو قاضي امریکا ته د شپږو ملکونو د تباو د سفرونو د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان مخه په عاجل ډول بنده کړې ده. د خبرونو تفصیل، پرون د امریکا د مشرانو په جرګې کې د ډیموکرات او د جمهوری غوښتونکو ګوندونو یو شمېر سناتورانو د داسې قانوني لایحې پیشنهاد وکړ چې په هغې کې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی د ویزو په شمار کې د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په دغه پیشنهاد کې د 2500 زیاتو خاصو ویزو د صدور غوښتنه شوې. د جمهوری غوښتونکو ګوند مشهور سناتور جان مکین ویلی دی چې د خاصو ویزو د دغه پروګرام نه دا پیغام په څرګند ډول معلومیږي چې امریکا به د هغو کسانو خدمتونه هیر نه کړي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې د امریکایي قواوو سره کړي دي او خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د سوریې د جنگ د 2 کلن تلین په موقع په یوې اعلامیه کې د ټولو خواوو نه غوښتي دي چې د هغه قربان کامل احترام وکړي چې د تیر کال په ډسمبر کې شوی و، او هم دې ته اجازه ورکړي چې په سوریه کې محتاجو خلکو ته ضروري مواد په وخت ورسیږي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د دغه قربان نه په سر راوونو خپل اندېښنه څرګنده کړې او هم محتاجو خلکو ته د ضروري موادو د انتقال په مخ کې د مشکلاتو د پیدا کولو په عمل سخت اعتراضونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هغو خلکو نه چې په حکومت او هم په مخالفو ډلو نفوذ لري غوښتي دي چې په ګډه د دغو جنجالونو د ختمولو په لارو چارو غور وکړي. روسیې، ترکیه او ایران په سوریه کې د اوربان ضمانت کړی و او هم ټاکل شوی چې دې میاشتې په آخر کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو استازي په جنیو کې د سولې د خبرو په نوي پړاو کې ګډون وکړي. پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د هوایی د ایالت یو فدرالي قاضي امریکا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفرونو د بندیز په باب نوي اجرایي فرمان مخه بند کړه. د فدرالي محکمې د قاضي ډیریک واټسن د ښاغلي ټرمپ هغه اجرایي فرمان په عاجل ډول ځنډولی چې امریکا ته د هغو شپږو ملکونو په تباو د لنډې مودې لپاره د سفر بندیز لګولی و چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسیا دریو ملکونو ته د سفر په شروع کې جاپان ته رسیدلی دی. هغه به هلته د جاپان مقاماتو ته د دې ډاډ ورکړي چې امریکا د هغوی متحده ده، او هم به هغه هلته د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي وسلو د انکشاف د خطرونو په ضد د متقابل عمل په باب بحث وکړي. ټاکل شوی چې هغه به د جاپان نه وروستو جنوبي کوریا او چین ته هم سفر وکړي. دا واشنگتن ده او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ترکیې د اروپایي چارو وزیر عمر سیلیک ویلی دی چې ترکیې د مهاجرو په موافقه کې خپل مسؤلیتونه پوره کړي او دې ته نور ضرورت نه ویني چې هغې ته دوام ورکړي. هغه په بروکسل د دې الزام لګولی چې خپلې وعدې نه دي پوره کړي. د مهاجرو په باب د پروس کال د موافقې په اساس ترکیه د دې مسولیت درلود چې په خپلو سرحدونو کې امنیت زیات کړي او د هغو مهاجرو مخه چې د ترکیه د خاورې نه اروپا ته په غیر قانوني ډول روان دي بند کړي، چې دې کار اروپایي ملکونو ته د مهاجرو په تګ کې فوق العاده زیات کمی راوستو. د هغې په مقابل کې اروپایي اتحاد د دې سره موافقه کړې وه چې د ترکیه اتباعو ته به اجازه ورکړي چې بې له ویزې د اروپایي اتحاد غړو ملکونو ته سفر وکړي. انقره په اروپایي اتحاد د دې الزام لګولی دی چې په دې برخه کې د خپلو تعهداتو احترام نه دی کړی، مګر برکسلز د هغې په جواب کې وایي چې انقره د بې ویزې مسافرتونو شرایط لا پوره کړي نه دي. د هند د اتر پردیش په ایالت کې چې ډیر زیات نفوس لري په سیمه ییزو انتخاباتو کې د بهارت یا د جنتا د حاکم ګوند بری نه ورستو، د هغه ملک صدر اعظم نریندرا مودی د دې وعده کړې ده چې داسې فرصتونه برابر کړي چې په هند کې د نادارو خلکو ژوند ښه کړي. ښاغلي مودی ویلي دي چې څومره چې نادار خلک ښه کیږي هغومره هند پیشرفت کوي.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارانو په یو احتجاجي غونډه کې د ملګرو ملتونو نو غوښتل چې په پاکستان فشار راولي چې د ډیورنټ په کرخه تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د سپین بولدک په تجارتي ښارګوټي کې ځایي اوسیدونکي او تجاران وایي چې افغان دولت دې د پاکستان په وړاندې جدي دریځ ونیسي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
د پاکستان له لوري د چمن سپین بولدک او تورخم د دروازو له تړل کېدو څخه شپږویشت ورځې پوره شوې. دلته په سپین بولدک کې راټول شوي په سلګونو ځایي اوسیدونکو او تجارانو په خپل احتجاجي غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو ټول زیان د ډیورنډ کرښې یوې او بلې خواته میشتو پښتنو قبایلو ته رسېدلی. دوی د پاکستان له لوري د دروازو د تړل کېدو پر دریځ نیوکه وکړه او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت جریان لري، خو د افغانستان او هند د ښو اړیکو په غبرګون کې پاکستان غواړي چې د افغانانو اقتصاد ته ستر تاوان ورسي.
تی داس ورته وګورې د پنجاب په سده جن نه پورې لارې لا ده، ولې نه بنجېږ د پښتنو په منځکه کې لار بنده ده. د نړۍ سره زموږ دا خواهش دی چې ژر تر ژره دې په دغه ته توجه وکړي، دغه لار دې پرانیزي.
دغه راز د سپین بولدک اوسیدونکو له اسنادو پرته د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر د تګ راتګ غوښتنه لري او زیاتوي چې د سیمې میشت قبایل د یوې کورنۍ غړي دي او څوک یې په خپلو کې سره نسي جلا کولی.
د بین الملل سموږ دا خواست کوو چې دغه زموږ دروازه دې په آزاده توګه خلاصه شي. داسې موږ نه غواړو چې موږ د بولدک خلک یا د چمن خلک یا د کوټ خلک پر پاسپورټ ولاړ سو راسو. دا په هیڅ بنیاد باندې نه موږ ته د منلو وړ ده او نه منو.
افغان تجاران د پاکستان د اقداماتو په وړاندې د افغان دولت د جدید دریځ غوښتنه لري او ورسره د ټولو اړیکو د پرې کولو وړاندیز کوي. د سپین بولدک د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د لارې له بندېدو سره سم افغان تجارانو له نړیوالو مارکیټو څخه واردونکي سوداګریز توکي د کراچي بندر پر ځای د ایران د چابهار بندر ته انتقال کړي دي.
دا دروازه ته غړ کول پاتې شي موږ د خاصه تم وخیږي. موږ لاړ شو د ایران په چابهار سره کاروبار شروع کړو، تاجکستان سره شروع کړو، د ترکمنستان سره شروع کړو. نو موږ د خپل وسم زموږ د وتاک تجارت رابری تقریبا د شپږ زره شاخوات کارتنان روانو د کراچي پر بندر باندې د واړو بندر آباد.
دری اونې مخکې پاکستان د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د لنډ مهال لپاره د هغو افغانانو پر مخ خلاصې کړې چې د ډیورنډ کرښې پاکستاني خواته بند پاته وه. ډیری افغان مبصرین د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو بندېده د شو اړیکو په ګټه نه بولي او وایي چې دوه اړخیز تجارت ته تاوان رسولی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. د کندهار کوټي او چمن ترمنز د لاري د بندېدو له وجې په قندهار کې او نورو شاوخوا سیمو کې په نرخونو څومره تاثیر شوی، په دې باره کې موږ په قندهار کې د اقتصاد د رئیس محمد رحیم رحیمی نه چې کله وپوښته نو هغه وویل
دغه د لارې د بندېدو دوه مشکل د کندهار ولایت په جنوبار بابزه کې تخصص ټول رامنځته کړی دی. یو د خلکو مشکلات دي چې اکثره خلک په دغه سیمه کې دونه یو د بل سره ډېرې اړیکې لري چې اکثره په بولدک کې اوسېږي، د دې کاروبار په چمن او کوټه کې وي. همدارنګه داسې خلک شته چې وری اوسېږي، کاروبار یې په بولدک کې وي. ستونزه ده د بلې خوا څخه ډېر زیات شمېر د افغانستان څخه کویټې ته او پاکستان نورو سیمو ته تلل، چې دا هم یو بله ستونزه رامنځته کړې ده. خو په اقتصادي لحاظ هم خصوصا غذایي موادو نرخونه لوړ شوي دي، یعنی تقریبا دوه چنده دغه نرخونه لوړ شوي دي تر هغه وخت مخکې چې دغه لاره خلاصه وه. دا ځکه چې پاکستان خصوصا دغه سپینبول چې د پاکستان سره وسلیږي یا د چمن شاه سره وسلیږي، دغه لاره ډېره نږدې ترینه لار ده، د ترانسپورت مصرف یې لږ دی او په خاص ډول د پاکستان کې نرخونه کښته دي، د پاکستان هېواد پیسه کښته ده. کوم شی چې دلته راځي چې واردات لرو هغه هم موږ ته، یعنی افغانان ته هم په کښته قیمت سره لویږي، چې خصوصا په دغسې حالاتو کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران دي، مشکلات زیات دي، خلک ډېر بېکاره دي، دا یو بد تاثیر لري خصوصا د وارداتو او صادراتو وخت. صادرات هم زموږ سره صادرات د پاکستان پر سرحداتو دي، د پاکستان خلک د هغو څخه استفاده کوي، په خاصه میوې چې دغه ستونزې رامنځته کړي دي. خو په لیرې واټن یا که لیرې وګورو یو شمېر فائدې به هم ولري، دا ځکه چې خلک مجبور دي چې خودکفایي اکثره نوي لارې نوي مارکیټونه ته لاره پیدا کړي، خپلې شفاخانې مجهزه کړي او افغانستان د هغه محاصره حالت څخه راوباسي چې کلونه کلونه د پاکستان په محاصره کې وو. خو الحمدلله په دې ارتباط څه قدمونه پورته شوي دي چې واونی وړاندې د کندهار ولایت اقتصاد ریاست او تاکي تجارت یو یو شمېر تجارانو موږ د ایران هېواد د قونسل سره غونډه درلوده، هغوی موږ ته وعدې راکړي او انشاءالله دا وعدې به په عمل کې پیاده کړي چې د چابهار بندر د لارې زموږ ټول واردات او صادرات که د هند هېواد سره دي او که د نورو هېوادو سره دي، د هغې لارې به ترسره کېږي او زموږ تجارانو وعده وکړه چې موږ به یخچالي موټران ورته پیدا کوو تر څو په ثابت ډول تر هغه ځایه پورې زموږ میوې، خاصتا چې د کندهار تقریبا 80% صادرات په افغانستان کې د میوې لري، دا به په صحیح ډول سره تر خپلو مارکیټونو پورې هغه
مثبت اړخونه
تجارت مو د ډیرو هېوادونو سره ان شاء الله زه په دې کې د ډیرو تقویات او د دغو مشکلات څخه به افغانان خلاص شي. دا ځکه چې د کلونو په اوږدو کې پاکستان په اکثرو د صادراتو په وخت کې چې موږ میوې وخت راورسېږي صادرات ولرو، دوی په یوه بانه او بنه بانه موږ ته بندر وتړي، چې دا یو غټه ستونزه ده د افغاني تجارانو دپاره، د افغانانو او اکثر وختو کې زموږ انګور انار او نور میوې د دې د دغه بې پروايي څخه خراب شي او د سختو مشکلات سره موږ مخامخ دي. نو ان شاء الله موږ په دې متيقن یو چې د لوی خدای په پازل به موږ نوي لارې نوي مارکیټونه پیدا کړی دي او ان شاء الله موږ به وتمنیږو چې خپل تجارت په صحیح ډول سره ادامه ورکو او هغه زموږ د خلکو خاص ضرورتیات دي، موږ د پاکستان څخه پوره کول، موږ به د نورو هېوادونو څخه هغه مدرکو پیدا کړو او اوس هم پر دې باندې کار روان دي. میوې هم د یو شمېر هېوادو سره دي، په خاصه د ایران هېواد څخه ځینې غذایي مواد دي چې الحمدلله د عرضې او تقاضا په ارتباط همدا اوس په کندهار ولایت کې هیڅ مشکل نشته. حتی نور هېوادونه چې د دې ولایت څخه اکمالیږي، یعنی د دې اوزې په هغو کې هم مشکل نشته. خو یو مشکل دا دی چې ځینې نرخونه پورته سوی دی.
محترم رحیمی صاحب، کړه ته وایست چې تاسو وایست چې بعضی غذایی مواد قیمتونه یا نرخونه لوړ سوی دی، هغه کوم غذایی مواد دی چې نرخونه یې لوړ سوی دی؟
زیات په دې کې سبزیجات او میوه‌جات، میوه او سبزی چې خصوصا دغه موسم کې زیات استفاده ځین کېږي او د دې د طرفه څخه مشترک لیز موږ د میوه وخت نه دی، دغه نرخونه تقریبا دوه چنده لوړ شوي دي او اوس خلک د دغو څخه استفاده نه شي کولی. نو دغه یو فعلا یو مشکل شته.
بله، ډېره مننه محترم رحیمی صاحب ستاسو د معلوماتو څخه.
مهرباني وکړئ.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د لوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. د افغانستان ختیځ ولایتونو کې د شولو د پروسس یو لوی فابریکه غواړي چې د سلګونو بزګرو سره د شولو د کر قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به د بزګرو حاصلات ښه نرخ اخلي او کروندګرو سره به پکې مرستې هم کوي. د دغه قرارداد د لاسلیک سلسله د سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې پیل شوه. ذبیح الله غازی په دې هکله رپورټ رالیږلی.
د سمی ابراهیم په نوم د شولو د پروسس دغه لویه فابریکه به د اوس لپاره د ختیځ زون په کچه له بزګرو شولې راټولوي او تر پروسس وروسته به یې خرڅلاو ته وړاندې کوي. نن یې د ننګرهار، کونړ او لغمان له ګڼو کروندګرو سره قراردادونه امضا کړل چې له مخې به دهقانانو ته تخم، سره او وړی قرضې هم ورکړی شي. د شولو جوړه شوې فابریکه به په یو ساعت کې 15 ټنه نرۍ او غټې وریجې پروسس کولی شي. د دې فابریکې اداري مشر غلام نبی وایي د دوی فعالیت کولی شي زرګونه کروندګر له نیستۍ راوباسي.
سمی ابراهیم شرکت یا فابریکه چې د دهقانانو سره، د دغه زون د دهقانانو سره د اصلاح شویو تخمونو د ورکړې تړون لاسلیک کوي. د دغه اصلاح شویو تخمونو تولید چې څه کېږي، دا به سمی ابراهیم فابریکې ته بیرته سپاري او فابریکه به پروسس کوي او خپلو وطنوالو ته به انشاءالله ښه اعلی او معیاري وریجې تقدیموي.
هغه وایي د وخت په تیریدو سره د ختیځ سربیره د نورو ولایتونو د کروندګرو حاصلات هم پروسس کولی شي چې ګټه به یې د پخوا په څیر د پام وړ ډیره شي. د سمی ابراهیم په نوم د شولو د پروسس دغې فابریکې څه باندې یوه میاشت مخکې په بیسودو ولسوالۍ کې فعالیت شروع کړی چې د مسؤلینو په باوري راتلونکو کلونو کې به د افغانستان یوې لویې برخې ته تولیدات ورسولی شي. کروندګرم له دغې چارې خوشاله دي او وایي تمه لري له دې وروسته به حاصلات ښه او اقتصادي وضعیت بې له ژوبل حالته راووزي. مسافر د لغمان او رحمان الله د کونړ ولایت کروندګر دي.
محلي وریجې لکه موږ چې هلته کوو هغه خرڅېږي په 2.5 سوه، دا خرڅېږي په 3 سوه او 40 روپۍ د زراعتي غټې وریجې، او مینې وریجې چې موږ خرڅېږي په 3.5 سوه او دلته خرڅېږي په 600 روپۍ. ما خپل تولید راوړی او د مل سره هم مې همکاري هم کړې ده. په نوی کال مې کړی، په زوړ کال بیا هم کوم.
ما ته داسې ګټه ورسوله چې ما مال تخم راکړی و، کثافات تخم یې راکړی بېرته، او حاصلات کې ډېر یو په دوه لوړ واغه.
د ننګرهار د کرنې رئیس رفیع الله رحیمزی وایي د سمی ابراهیم شرکت د وریجو تولیدات د افغانستان په کچه د وریجو د کمښت ستونزه حلولی شي.
دغه کمپنۍ چې جوړه شوې د دې لپاره به ګټي چې خام مواد ولري تر څو شولې پروسس کړي، او همدارنګه بزګران به ګټه دا وکړي چې مخکې تر مخکې به د خپل تولید لپاره مارکیټ ولري. په تېره کې تقریبا 40% د شولې ضایعات درلودل، کله چې په وریجو باندې پروسس کېده بدلېده. د نیکه مرغه دغه ضایعات ډېر هغه کم اندازې ته راټول شوي، او په راتلونکو 4 کلو کې
له دې وړاندې د دغې فابریکې مسؤلینو ویلي وو چې له فعالیت سره سم به تر 1.5 زرو بزګرو ته د ښه حاصل او ګټې لارسیده کی. د ډیرو په باور په افغانستان کې دننه د داشان فابریکو فعالیت کولی شي د کرنیزو تولیداتو لاړخه هیواد د بسیا کېدو لور ته قدم په بله کې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبري خبرونه اوري. په موکړه یو بل رپورت ته، د $6 میلیارډ په بدل کې یونان ته د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د اروپای اتحادی او ترکیه ترمنځ د معاملې نه یو کال تیر شو. یونان ته د کډوالو ورتګ په 90% کم شوی چې په ظاهره دا معامله بریالی ښکاري، خو مرستندوی ادارې وایي دا ارکام هغه کړاوونه نشي بدلولی چې په زرګونو کډوال په کیمپونو کې ورسره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال هنری رجول په رپورټ کې اوري.
د یونان د پلازمینې اتن نه د باندې یو بیکاره فابریکه د شپږ سوه کډوالو سرپناه ده چې اکثره یې افغانان، سوریایان او پاکستانیان دي. دوی د هغو 6000 کډوالو له جملې څخه دي چې په تیر یو کال کې په یونان کې بند پاتې دي. هیڅ بل ځای نه لري او په دې ډول کمپونو کې شپې سبا کوي، ځکه چې بالکان هیوادونو خپل سرحدونه تړلي دي. مرستندوی ډلې اروپایي اتحادیه په دې تورنوي چې د خپل مسؤلیت نه پشا شوي دي. د بې پولیو ډاکترانو د مؤسسې غړي د بروکسل نه د سکایپ له لارې امریکا غږ ته وویل،
کله چې موږ ناروغان تداوي کوو ګورو چې د هغوی د کړونو وجه د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ معامله ده. دا یوه بریالۍ تګلاره نه ده، دا د انسانیت له اړخه یوه ناکامه معامله ده.
ډاکتر باری وایي د دې معاملې شرایط د کډوالو په روغتیا باندې ژوره اغیزه کړې ده.
کله چې دا پناه غوښتونکي نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي، ډېر خلک د روحي تکلیف، اضطراب او خفګان په ګډون په شدیدو رواني تکلیفونو اخته کېږي چې ویره او خفګان پکې شامل دي.
خو د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې د انساني قاچاقبرانو د ډلو په ماتولو یې په سلګونه کسان ژغورلي دي. د کډوالو لپاره د اروپایي اتحادیې کمیشنري تېره اونۍ د یونان د 5 ټاپوګانو د کاروالانو غونډه جوړه کړې وه چې د دې کړکیچ په لومړۍ کرښې باندې پراته دي.
نتیجه د مخله مثبته ده، ځکه چې د کډوالو شمیر د تیر کال په پرتله په بېساري توګه ټیټه شوې ده. تیر کال 10000 کسان د ترکیې نه د اروپا خاورې ته ننوتي وو، اوس هره ورځ 6 تنه راځي. دا شمیر کسان په اسانه اداره کېدای شي.
د کډوالو لپاره د اروپایي اتحادیې کمیشنر په اروپایي هیوادونو باندې غږ وکړ چې د کډوالو د بې ځایه کولو لپاره په چټکۍ اقدام وکړي. فرانسه د سې شنبې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخه یې 1500 سوریایي کډوال له لبنان څخه ومنل. هیله کېږي چې کډوالو ته مسونه لاره ورکول د اروپایي اتحادیې په پولو باندې د کډوالو فشار کم کړي.
دا ممکنه ده چې د دې مرګونی سفر لپاره چې خلک یې د مدیترانې له لارې کوي یوه بدیله لاره وړاندې شي، څو خلک د قاچاقبرانو له منګلو وژغورل شي.
په ورته وخت کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د کډوالو په سر د اروپایي اتحادیې سره یې معامله د خطر سره مخ ده، ځکه چې اروپایي اتحادیې ترکانو ته د ویزې پرته د سفر اجازه ځنډولې ده. دا شرایط د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې مهمه برخه وه، خو بروکسل له انقرې نه غوښتي دي چې لومړی باید د ترهګرۍ ضد قوانینو کې اصلاحات راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبرونه تاسو د انټرنیټ په پاڼه باندې هم روسته اوریدلی شئ. د پاڼې اډرس دی www.pashtovoa.com. خو اوس پام وکړئ، د امریکا غږ د آشنا رادیو لخوا د پولیو پاړه یوې جوړې شوې ډرامې ده.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
هغه د لوی کلی کار څنګه شو؟ څه اقدامات مو وکړه کنه؟
هو، هلته د بیا ټیمونو ورلیږلو فیصله وشوه. دا چې ولې له کمپاینه پاتې شوی، د دې لپاره څېړنې روانې دي.
چې ولې پاتې شوی
نه پوهیږم، خو ګمان کوم چې د ټیم د غړو د بې پروایۍ له امله به وي.
یوه بله خبره هم اورېدل کېږي.
څه خبره؟
وایي چې د ټیم د مشر د لوی کلي له مشر سره څه دښمني وه، او د همدې دښمنۍ له امله یې هغه ټول کلی له واکسین کولو پرېښوده.
که دا خبره رښتیا وي، نو بیا خو یې ډېر غټ خیانت کړی دی.
خیانت نه، چې جنایت یې کړی دی، ځکه د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره د یو غټ کلي د لسګونو ماشومانو له ژوند سره لوبې کول خو هېڅ کلم د بخلو نه دي.
رښتیا وایې، خو خدای دې وکړي چې داسې نه وي.
زه هم همدا دعا کوم، خو بیا هم امکان لري چې دغسې کسان هم وي.
څه ووایم؟
د څېړنو ټیم لګیا دی، خپلې څېړنې کوي. انشاءالله ژر به یې نتیجه معلومه شي.
کیدای شي چې کوم بل علت ولري، سړی څه نشي ویلی.
بلې، وعلیکم سلام. مننه. څنګه؟
ښه. دا څه وایې؟ هېڅ باور مې نه راځي.
زه ښه شو چې هغه سړی تې بچ شو، کنه په ټولو همکاران یې بې باوره کړي وو.
ښه ښه، نورې څه ویل؟
زه دا نو هسې خبرې دي.
خدای دې دوی غر کوپر کړي چې په دې ډول د خپلو اولادونو سره دښمني کوي.
سمه ده، مننه له معلوماتو دې. په مخه دی ښه. ټول همکارانو ته مې سلام وایه.
څوک و؟
د تحقیقاتو د ټیم مشر و.
څه یې ویل؟
ویل چې د ټیم مشر ملامت نه و، کلیوالو نه و پریښي.
ولې؟
وایه د کلي مشر ویل چې موږ له ده سره دښمني لرو، نو ویریږو چې د واکسین په پلمه مو ماشومانو ته بل څه ورنه کړي.
ښه
و، نو بیا مو دغه ټول راپور مرکز ته ورکړ او هغو راته وویل چې د کلیوالو د قناد لاسلولو وروسته بیا ورشئ او واکسین تطبیق کړئ.
دا یې ښه کار کړی. شکر دی چې ګناه زموږ له ټیمه بچ شوه.
هو، دا ډېر ښه کار وشو، کنه د ټولو ترمنځ به بې اعتمادي رامنځته شوې وه.
هو، د کار په وخت د کارکوونکو ترمنځ باور او اعتماد ډېر ضروري دی.
ته رښتیا وایې؟
او بیا زموږ خو ټول کار په اعتماد ولاړ دی.
څنګه وکړو؟ کور ته لاړ نه شو؟
هو، لاړ به سو، اسې هم وخت پوره دی.
درځه، سمه ده. هغه نجلۍ خو بیا راغلې ده.
کومه نجلۍ؟
هغه ګزان چې وهلې ده، رڼا درته یادوم.
باور وکړه چې په رڼا مې ډېره خوا بدېږي. خدای دې پلار ته انصاف ورکړي چې له خپل اولادونو سره دغسې ظالمانه چلند کوي.
رښتیا وایې، د ګل غونې لورې د ټول عمر لپاره د نورو محتاج کړه.
هغه دی رڼا خو اوس بایسکل هم پیدا کړی دی.
اوپو خدای، دا څومره ښه کار شوی دی.
اوهو رڼا مبارک، دغه ده ته خو د پښو خاوند سوی که نه؟
سلام ډاکټر صاحب، دا مې ماما راته واخیسته، د مرستې موسسې ته به وولې وم.
رڼا جانې مبارک دي شه، دا څومره ښایسته بایسکل دی دی.
خیر اوسې ډاکټر صاحب، په خپله ځې، پیدانې نه وهم.
ګوره ته به همیشه خفه وې چې چېرته تلی نه شم، خدای تعالی دغسې ښایسته بایسکل درته پیدا کړ.
هو، اوس هر چېرته تللی شم او له دې بایسکل سره مې بېرته ژوند ته مې تمه پیدا شوه.
رڼا جانې، ته خو شکر وباسه چې یوازې پښې او لاسونه دې ګوزڼولي دي، هغه هم دومره دي چې ښورولی شي. داسې کسان شته چې نه غږېدلی شي او نه هم څه خوړلی شي، خو بیا هم هڅه کوي چې ژوند وکړي.
هو رڼا خو لکه د ګل غوندې روغه رمټه پاتې ده.
رڼا جانې څنګه راغلی وې؟
واکسین ته.
ما خو درته وویل چې نوره له واکسین سره نه ښه کېږي، مه راځه.
خیر دی ډاکټر صاحب، که یواره ورسره ښه شم.
مونږ ته معلومه ده چې له ګوزڼ وهلو وروسته بیا واکسین هیڅ ګټه نه لري.
زه خیر دی ډاکټر صاحب، که یواره ګټه راته وکړي څوک خبر دی.
ډاکټر صاحب احمد خانه، څاڅکی په خوله کې ور واچوه، مې نه امیده کوه.
سمه ده، خوله دې خلاصه که.
ښه، دغه ده.
زه وامې چوه.
لږ به دې ډېره چولې وه ډاکټر صاحب.
وامې چوه، زه نو چې ځو.
زه مې دلته ورور ته ماتلی یم، چې هغه راغی بیا له هغه سره درځم.
سمه ده، د خدای په امان.
په مخه مو ښه ډاکټر صاحب.
دې بایسکل د نجلۍ روحیه ډېره قوي کړې وه.
هو، په ځان یو څه باور پیدا شو.
د ګوزڼ وهلو ناروغانو د روحیې لوړول او له ژوند سره مینه پیدا کول ډېر مهم دي. دې کار ته باید ډېره توجه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه به نیم ساعت وروسته پیلیږي چې تاسو ته به پکې تازه رپورټونه او خبرونه در وړاندې کړو. اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ دا خبرونه اوریدل پاتې شوی وي، نو کېدای شي چې بیا هم زمونږ د انټرنیټ په پاڼې www.pashtovoa.com باندې وروسته هم اوري.